استودیو سلام و خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د روانه خبرونه په ترڅ کې په دې اړه جزئیات اوري چې نن په مسکو کې د شانګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي چې د افغانستان پر حالاتو پکې خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې او د افغانستان په اړه د نورو مهمو تحولاتو جزئیات خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د خبرونو تفصیل. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرونی تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ پر شریکو مسئلو خبرې وکړې. حکمت خلیل کرزی مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر لیکلي چې یو مهم ابتکار د رامنځته کېدو په حال کې دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي، د اوبو د همکاریو او د کډوالو په برخه کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یوه شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې ویب پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا ډول د معلوماتو د آنلاین ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانسوي خبري اژانس وایي د ویکیمیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن تلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کارونو ته د راتلونکي یوه کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویب پاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې له راتلونکي میاشت پیلیږي. دا مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځند تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي، خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو ټلیفونونو انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران تازه نښې نښانې بلل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت وایي تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول وینو چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریه کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعاوې کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پینټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمل ډول بې بنسټه وبلل. نوموړي ویل امریکا د داعش غړي وشني، هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي عملیاتو په باب په ورځني ډول معلومات خپروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ په بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبري اعلان وته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال 850 میلیون ډالر ده چې کافی نه ده او باید څو چنده زیاده شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر الکساندر وچیچ ویل دوی سربیا غواړي له هیوادونو سره پاکې اړیکې او په اړیکو کې پاک لاس ولري. همداسې چې تاسو هیڅ چاته اجازه نه ورکوئ چې د ترکیې خپلواکي او حاکمیت ته ګواښ پېښ کړي، همداسې سربیا هم پر خپل وقار، غرور، حاکمیت او خپلواکۍ ټینګار کوي. مونږ غواړو چې له خپلواکو هیوادونو د هغوی له منتخبو مشرانو سره اړیکې ولرو. له همدې کبله تاسو باید هیڅکله دا فکر او شک ونه کړئ چې ګوندې سربیا به په یو داسې څه کې ښکیل واوسي څو هغه پرېکړې اغېزمنې کړي چې په ډیموکراتیکه توګه ستاسو هیواد کې منل شوي دي. د سربیا او ترکیې چارواکو په بلګراد کې خپلو کې بېلابېل تړونونه د پانګونې هوکړې او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سې شنبې پرز د خلکو هغه ارلاند شوی لست خپور کړ چې پکې د وینزویلا اپوزیسیون، د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع اورا لولیتا شاویس او ایریتیایي ټبر سویډنی ډیوید اساک شامل دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه پکې خبرې کوي. اخوا به د مشرانو جرګه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په عمان کې د افغانستان د سولې د پروسې په خبرو کې باید هم دولت او هم طالبان له دې فرصت استفاده وکړي.
دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. په اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د کندز خلق په دې ولایت کې د سره صلیب د کارونو فعالیتونو د بندېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
دولت باید دغه دفترونو امنیت ونیسي تر څو دوی ټولنې ته کوم خدمتونه چې دي وړاندې کړي.
دا هم ورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خبرونو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نړیوال میډال راوړونکي او شمیر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانۍ معاش په ټاکلو سره د ورزش اتلانو ته سپکاوی کړی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادی او اوریدونکي ونیس پروګرام خبرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ څپه 1206 نوي سربیره په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه اوریدلای شئ. ماسکو د افغانستان په نن د شنګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیا کې دی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د شنګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع او د غراز له تروریزم سره په سیمه کې د مبارزې په باب خبرې او سلام مشورې وشي. اجمل ان پی رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلې. خغلی کرزی د سې شنبې په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څوینو مولې په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په ریپورټونو کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سې شنبې په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دي. د روسیې ټرټاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر وسنی وضعیت خبرې کړي او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د شنګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری
دی وای پدغناست کی د افغانستان پاستازی توپ د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشي او پلاوی ګډون کوي او د دغناست د بحث مهمه موضوع افغانستان ده
جمهوریت اسلامی افغانستان
است اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ماریا زخرو وتر دی مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس تدلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللې چې په وینای په کې به افغانستان کې د کړکیش د پایترستو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس تو ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې و، خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنټېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پاکستان کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډله دې بیرته خپلې غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهارشنبه د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
مامور دل چې مسکو د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه ده او راتلونکي ونې د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې چې ویل کېږي تر اوسه په ټپه ولاړه ده په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د غراس په دې غونډه کې چین، پاکستان او یو شمېر نور نړیوال قوتونه هم برخه لري. ناجی صاحبه په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې پر راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل اله دا د دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپاړسمه نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دې نه چې سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان دي، طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوانه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسیږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټ شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
د ناجی ساپی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه غواړي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت اوسي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کندوز ولایت ګڼ شمیر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د سیمه ییز دفتر بندېدل ستره ضایع بولي او زیاتوي چې هر ورځ د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې جګړه وي او د جګړو له کبله ډېری خلک له خپلو سیمو څخه بېځای کېږي. نو په اوسنیو شرایطو کې په کندوز کې د دې کمیټې دفتر بندېدل د خلکو پر وړاندې مشکل جوړوي او د دوی پر ژوند منفي اغېز کوي. اجمل آریان پر رپورټ لري.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په کندز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دفتر بندېدل ستره ضایع بولي او پر حکومت غږ کوي چې د دغې موسسې د کارکوونکو د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. څو نوموړې کمیټه خپل دفتر بیرته په کندز کې خلاص کړي او د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. په کندز کې د مدني ټولنې فعال رفیع الله هدایت وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې یو بې بدله سازمان دی او نورې موسسې فعالیتونه پر مخ نشي وړی.
پوس شرایط کې د دوی د فعالیتونو بندېدل په قندوز ولایت کې خلکو لپاره ډېر یو سره ضایع ده او زه په دې نظر یم چې دولت باید د دغسې دفترونو امنیت ونیسي تر څو دوی ټولنې ته کومې خدمتونه چې دي وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن اوسېدونکی سید جمال الدین فروتن بیا وایي چې د سره صلیب دفتر په کندوز کې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کولې. همدارنګه د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د خلکو لپاره د څښاکو د پاکو اوبو څاګانې کیندلې. نو د نوموړي دفتر بندېدل د خلکو پر ژوند منفي تاثیر کوي.
ایره ما جای تاسف میدانیم کې کمیټه به عمل سره فرق در کندوز فعالیت خدا متوقف میکنه.
د ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه خپل دفتر په کندوز کې تړي او موږ له دولت همدارنګه د سره صلیب نړیواله کمیټې چارواکو څخه غواړو چې د کندوز د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او خپل دفتر بیرته په دې ولایت کې خلاص کړي. په همدې حال کې دیرش کلنه څنګه چې له 2 کالو راهیسې د جګړو له کبله د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه بېځای شوې او اوس مهال د دې ولایت په ښار کې ژوند کوي نوموړي د سره صلیب د دفتر بندېدو خواشینه کړې ده.
سر صلیب دفتر ډېر ښه دفتر و. له موږ سره به ډېرې زیاتې مرستې کولې. موږ ته به ډېر خوراکي مواد به یې راکوه، غوړ، وریځې، بوره، چای. موږ سره ډېره زیاته مرسته یې کوله. که دا دفتر وتړل سي موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ سو.
د کندز د اوسېدونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې د دوشنبې په ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ناامنیو له کبله په کندز او فاریاب ولایتونو کې خپل دفترونه تړي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به د خپل د فعالیتونه کچه راټیټه کړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی سه شنبې رسنیو ته وویل چې د سره صلیب کمیټې د ناامنیو له امله نه بلکې د دغه سازمان د کارکوونکو په شمېر کې کموالی راغلی، نو له کبله یې په دې ولایت کې خپل دفتر تړلی دی.
قسمت تامین امنیت ته دغه 4 ماه قبل کې مراجعه کردن، ما وعده همکاری بهشان داد.
موږ د دې دفتر چارواکو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی وو او د سره صلیب کارکوونکي هم د امنیت له اړخه ډاډمن وو او خپل فعالیت یې کوو، خو د دوی پر وړاندې موږ کومه امنیتي ستونزه نه وینو. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو د فعالیتونو د کچې راټیټولو پریکړه کوي چې د 2018 کال په ډسمبر کې د دې کمیټې یو تن بهرنی کارکوونکی د کندز علی آباد ولسوالۍ کې وتښتول شو او له 4 اونیو وروسته بیرته خوشې کړای شو. خو بیا د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې د دغه کمیټې یوه کارکوونکی هم د مزار شریف اورتوبیدي مرکز کې د یو ناروغ کس لخوا ووژل شوه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د فعالیتونو موده 1.5 کلونه ته رسیږي. د معلوماتو له مخې د سره صلیب کمیټه له مالیلونو سره پر پښو درېدو مرسته، د جګړې قربانیانو سره روغتیایي مرستې، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بېځایه شوو کورنیو سره مرستې، د جنګي اسیرانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ د اړیکو ټینګول او د لرې پرتو سیمو خلکو لپاره د څښاکو د پاکو اوبو د څاګانو کیندل په افغانستان کې د دغې کمیټې له فعالیتونو څخه دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آریان پر راپور کې مو اوریدل چې د کندز ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د فعالیتونو د بندېدو له امله خواشینی دي او دوی وایي چې دا د دوی لپاره یو ستره ضایعه ده.
ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښوزان خبر کړي facebook.com/azadirradio.
اوس حمله نوریاس نوری او رچ نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه څخه خبر کړي دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 151 بمونه غورځولې دي. د خبرونه په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانې د ورستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې د 2018 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,220 بمونه غورځولي چې هغه په ورستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په ورستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په بګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوي وې په دغو بمبارو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغه له لوري د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-25 الوتکې بیا فعالې شوي او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوي تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو وړتیا او اغیز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس هغه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپین مڼې ورته صلاحیت ورکړي چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپل پریکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حمله ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسلوال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې د افغانستان یوې بلې موضوع ته پام اړولی او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکیپیډیا ته د خلکو لاسرسی برابروي نوی شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسی ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانې په لیکنه دغه نوی نوښت به چې د ویکیپیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یوه بشپړه او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا پلټنې او لیکنې په برخه کې ډیری اسانتیاوې رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته چې انټرنیټ یې د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
نړیوال مډال ورکونکي یو مډال راوړونکي یو شمېر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانیو تنخواه په ټاکلو سره د ورزش د اتلانو سپکاوی کړی دی. د آزادو سیالیو ورزشکار باز محمد مبارز وایي حکومت باید د افغان ورزشکارانو معاشونه لوړ کړي. اولمپیک ملي کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیا او مډال راوړلو پر اساس طبقه بندي او لوړ کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
افغان ورزشکاران چې په نړۍ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ رپولی د میاشتې له 800 څخه تر 1000 افغانیو معاش اخلي. د آزادو سیالیو ورزشکار باز محمد مبارز چې تر اوسه له هیواده د باندې د اتلولیو څو مډالونه راوړي د میاشتې 1000 افغانۍ معاش لري. نوموړي چې د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې دومره معاش د یو ورزشکار لپاره بسنه نه کوي. هغه وایي دومره معاش د ملي ټیم د وطن لپاره یو سپکاوی دی د هغه ورزشکار لپاره چې د افغانستان په نوم یې په نړیوالو میډالونو کې سیالۍ کړي. افغانستان چې اوس هم پکې جګړه روانه ده په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د بېلابېلو برخو ورزشکاران توانېدلي چې یو شمېر میډالونه ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم مربی بشیر احمد ترکی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ورزشکارانو ته په ډیر کم ارزښت قائل دی. ښاغلی ترکی د نورو هیوادونو ورزشکارانو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو هیوادونو ورزشکاران له ډیرو امکاناتو برخمن دي.
ورزشکارای تیمای ملی همشان غذا، استاد روانشناس،
هغه وای د نور هیوادونو له ملي ټیمونو سره د تغذیه استادان، روانشناسان، تخنیک او نور اړین وسایل ورسره وي. او لري په نړۍ کې به هیڅ ورزشکار ونه ویني چې بې پیسو او د تمرین امکانات ونه لري. خو د ملي اولمپیک کمیټه وای دوی هڅه کوي د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیاو او میډال راوړلو په اساس طبقه بندي او لوړ کړي. د دغه کمیټې مطبوعاتي مسؤل منور شهزاد د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ورزشکار نظر لاست راولنو او میډلن ته پکتن مشخص کیږي او رسته به دولت او پارلمان سره مشوره کیږي او ماشونه به ورته اټاکل کیږي د خغلی شهزاد پوینه اوس مهال افغان ورزشکاران یو لسو افغانی معاش د ملي اولمپیک کمیټه او د بدني روزنې ریاست څخه اتر لاسه کوي نو موري تاییدوي چې د بیلابیلو برخو زیات شمیر روزونو کې له معاش پرته کار کوي
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړئ
تاسو سم غاګله ازادي رادیو او ریډارو په ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبه پورس پر روسیې د سختو بندیزونو کوښتنه وکړه د کمیټې همدارنګ د ګرجستان مالدووا او اوکرين په سیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ اجمل انت په دې اړه رپورټ لري
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنوی اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغ غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 14 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان مالدووا او اوکرين په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپای ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپای ټولنې د ګمرکونو انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګن زون سره یو ځای شي ګرجستان مالدووا او اوکرين هغه هیوادونه دي چې له اروپای ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګه وړاندیز کړی چې د اوکرين ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي همدارنګه په اوکرين کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکرين څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې لورس پلو بلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکرين څخه د کریمیا ټاپو وسملان دی کړو له هماغه وخت د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتون کوم لا ترکی تر اوسه پورې د اوکرين د حکومتي ځواکونو بیلتون غوښتون کو ترمن جګړو کې شاوخوا 10000 کسان وشل شوی د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیه د سختو بندیزونو غوښتنه کړې ویلې دي چې د اروپای ټولنې د یو لړ پخانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ په برتانیا کې د پارسنونو د لیګ لپاره ډیره دقیقه ډرون یا بی پیلوټي وړې الوتکې جوړ شوې دي په دې اړه لسمت سروان اورو
په برتانیا کې څیړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق ډرون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راستو سره نه مخامخ کیږي دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیږي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي دا درون د دری بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پریشتي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل ال ای ډی فلاش ته آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انسټیټیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اترنیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د غړو هیوادونو د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان په اړه پکې خبرې وباسونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون مخې به ډیر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا دفاع وزارت د روسیې د ادارت کچې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې امریکا د داعش پر ضد په جګړه کې فقط تظاهر کوي او په اصل کې جګړه نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنه کړې ده. او د اروپا پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کسان کاندید کړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې د کانال ریاست په داوطلبۍ کې د ګټون کې شرکت قرارداد بل شرکت ته په کم نرخ ورکړ شوی دی. دا موضوع له جلال آباد زموږ د همکار شام محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د شفی برادران لوجستیکی شرکت مسولین وایي د کانال ریاست لخوا اعلان شوی پروژه چې د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداری ده د آزاد سیالۍ له لارې په کم نرخ ګټلی، خو اوس د کانال ریاست پرته له دې چې د ولایت مقام او ګټونکي شرکت په جریان کې کړي بل شرکت ته په لوړ نرخ ورکړي. د دې شرکت یو تن مسول میرویس ناصری چې په داوطلبۍ کې د قرارداد د ګټلو اسناد هم ورسره په لاس و، ازادي راډیو ته وویل د کانال د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداری دوی په 9 میلیونه افغانۍ د آزادې داوطلبۍ له لارې ګټلی، خو اوس همدا قرارداد پرته له دې چې دوی په جریان کړي بل شرکت ته په 10 میلیونه افغانۍ ورکړل شوی.
اولې موږ خبر کړی نیو ارزیابۍ کې زموږ مراحل طی شوي دي. بل شرکت سره دوی معامله کړې ده، دوشی بیا ولایت ته نه ده وړې او وزارت ته وړې ده. موږ وزارت کې خپل عریضه کړې ده، قانون د تدارکاتو ته و چې ارزیابي باید معیاري وشي، موږ باید غوښتل شوی وای، تخنیکي راپور د لابراتوار باید موږ ته ښودل شوی وای، موږ ته قناعت راکول شوی، موږ نه استعلام باید شوی وای چې تاسو وروره په دغه اساس باندې ستاسو د هغه خراب دي، ځکه موږ تاسو دغه کړی دی. موږ په دې باندې ډېر زیات مصرف کړی دی، ټول مراحل قانوني موږ طی کړي دي، موږ د دې قرارداد مستحق یو.
د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زید امنی چې یاد شرکت په داوطلبۍ کې ګټون کې شوی، خو نوموړی وایي هغه نمونې چې دې شرکت د داوطلبۍ پورز لزان سره راوړی وي د بوتلونو سرنه نه وو، نو په همدې دلیل دا نمونې د فابریکې له معیار سره برابرې نه وي او دوی دا قرارداد بل شرکت ته ورکړ. خود غټون کې شرکت مسول میرویس ناصری د کانال ریاست دا خبره چې د بوتلونو سرونه نشته په کلک ردوي او وایي کله چې دوی قرارداد بل شرکت ته ورکړ ځان ته د ثبوت جوړولو په خاطر له بوتلونو سرونه خلاص کړي. ناصری د هغه ټولو بوتلونو نمونه موږ سره شریک کړي چې د کانال ریاست یې سپارلې. په دې انځورونو کې د هر بوتل سر او د بوتل سر لاندې د کمپنۍ پوښونه هم ښکاري.
بالکل هغه معیاري پورو رنگ کوم رنگ دوی د اچارو د پاره غوخته دي، سپین بوتل غوخته دي غټه ورکوټه، شین بوتل دوی غوخته دي د زیتون د پاره 1500 ملیلیټر ته ضرورت یې نیم زر تاغه مرته منګه برابر کړی دي. د بوتلونو سرونه مرته هم منګه برابر کړی دي. یعنی دا سر چې دی دنه سر کې بل پلاستیکي دغه چې دی دا یو انټرنیشنل معیار دی چې هغه ورته موږ خودل چې په دې معیار کې په ټول نړۍ کې زیتون دغه دا ستاسو مخ کې موږ تاسو ته دغه دا چې کوم شی موږ ته ورکړی دی موږ خپل د شرکت په ټاپې باندې او دغه په نوم باندې تاسو ته موږ وخودل، تاسو یو څو نواغستل، تاسو عملاً ولیدل. موږ دې ته آماده یو چې یو غیر جانبدارانه ټیم د جرنالستانو نه د تخنیکی ټیم نه د حیاتانو نه ورته جوړ شي د غشي مهینه دي چې موږ دې تام ماته
خدا چې کله د کانال ریاست قرارداد بل شرکت ته ورکوي ولی غټون کې شرکت او د ولایت مقامي په جریان کې کړی نه دي د کانال ریاست مسولین وای دوی سره وخت کم او هغه محل د ننګرهار والی نو امنی قومندان د ولایت سرپرستو په همدې دلیل د قرارداد پانی وزارت تاسوولي د غټون کې شرکت مسولین وای دوی خپل شکایت وزارت ته رسولې او د دې موضوع د سپړلو په خاطر تری جدي غوښتنه کړي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوې ریپورت لمخې په افغانستان کې د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي خندونو لکبل خزي نشي کولای چې د کلیو په پراختیا کې برخه ولري او هم ګټه پورته کړي د دې ریپورت عنوان دی په 2018 کال کې د خړو او کرهنې وضعیت راپور هم درځوي چې په افغانستان کې کلیوالي خزي د سړو په پرتله زیاتو خندونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي ملالی بشیر په ریپورت لري
د ملګرو ملتونو د نوي راپور لمخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو په افغانستان کې کلیوالي شدي د سړو په پرتله لزيات خوندونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو تخپل توکي ارزه کړي د شو خوراکي موادو د ارزه کولو په لړۍ کې برخه ولري او یا هم ځکه او کرهنې ته لاسرسي ولري راپور وايي د دې لپاره چې کلی پراختیا ومومي او د هیواد ټول وګړي په دې پراختیا کې رغنده برخه ولري داسې پالیسی باید جوړې او پنګونې وسی چې شذې هم په دې پروسه کې ونډولري او هغه خندونه لمخې لري چې لکه بلې دوی بازار تخپل توکي نسی ارزه کولای راپور وایي چې کلیوالي شذې باید همدارس غټورو سرچینو ته د لاسرسي مندل په هدف په دې اړه کې دونکو پریکړو کې حضور ولري د خړو او کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې لښدو سره مرسته کوي چې غټورو بازارونو تخپل توکي ارزه کړي او ورته لاسرسي ومومي دا پروګرام د لبنیاتو په برخه کې د پرمختګ هڅه کوي او د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت د کرهنې د پراختیا په برخه کې د نړیوال وجهي صندوق ادارې او همدارس د ایتالیا د حکومت په همکارۍ پرمختځي د دې پروګرام هدف دا دی چې داسې لبنیات ارزه کوونکو ته چې د کلی پر کچوي فرصت برابر سي چې خپل تولیداتو ته بازار پیدا کړي د دې پروګرام لمخې په هرات کابل کندوز او مزار کې د شیدو پروسس کولو څلور مرکزونه جوړ شوي دي او له 4500 کسانو څخه 1550 شذي له دغه فرصت څخه په استفاده له شیدو ګټه پورته کوي د ملګرو ملتونو راپور وایي چې هغه کلیوالي او لیري پرتیسمی چې د بیوزلۍ مرکز ګڼل کیږي اصلا د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره مهم دي او دا هغه وخت کله چې دا سیمه له خړو تولیدولو سره وتړل سي د غ راپور همدارس وایي چې په سلګونو مخ پر وده هوادونو کې د لیري پرتو سیمو خلک اړتیا نه لري چې په نورو ځایو کې د اقتصادي ستونزو له کبله مزدوري وکړي د اټکل لمخې د 2015 او 2013 کلونو په اوږدو کې به د 15 څخه تر 40 کلونو عمر لرونکو کسانو شمیر 1.3 میلیارد سی او ډیری به په کلیوالو سیمو کې میشت وي خو په ډیری پرمختللو هیوادونو کې صنعتي او خدماتي سکتورونه او په اوسنی وضعیت کې د کرهنې سکتور به ونه کړای سي نوې کسانو ته د کار زمينه برابر کړي نو ځکه راپور وړاندیز کوي چې د پالیسۍ او پنګونې په مرسته په کلیوالو سیمو کې د خړو او کرهنیزو تولیداتو د سیستم پر مرسته کولو سره په لیري پرتو سیمو کې ډیری خلک له بیوزلۍ ژغورل کېدای سي
یو شی ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزې راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر د لاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکه په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلی فیضان ته ورسو.
افغانستان پاکستان رامنی تباہی سر سے آئندہ جو کوچیان وشتمنی بم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر دی افغانستان جو وشتمنی بم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد گول نازیل زابل ولایت تا دی شاجیل و رسوالی چکالی کتنگوام دا مگا دلتا یو طالب براغلی دادی وی کوچی دا کسوف دا اوس موږ دغه عسکر نه پرېږدي په بازار کې دا کوچیانو ته چاپېړې ښکلي وایي اوس د مور میندم راغلی دا ده نو موږ غریبان خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅوو دی ته کوي نو موږ خو په زور له طالبانو سره دا خلک دروي نو موږ چې ټول سره ودرېږو لاکه دی په بازار کې را چې پاتې شي خو دا خلک مسلمانان
مالداری دنی وشنی یارا وخی زیرا و نخی زی خودی منگو شودا انتنگی و ایمکو زی کوچان دی جو رکسی منگل رئیس جنبور ندا گختانا سی دی منگ سی دی اگو غمو خودی دا خلق کاسی لاسی که غنم خیزی و که نخی زی و کشنکی و که نشنکی خودی کری و زی کوچان دی ملک و رکسی و سلام.
سلام علیکم. زد شکر دری دی ولو سوالی نه خبر کوم. منگ با کوچانی منگ با لنبای زارجات تو و سمالتم خل نه پری دی عبدالتم با دشت تو که خل نه پری دی صاحب و خلکم بی بنا و بی خطا پا زابایی عرض و که عرضم سوک ناخلی و حکومت را توای خرسی کهی منگ در بولو چروا کنو دا ایل دا سید منگ غم اخری و سلام.
زپندم احمد کوچل بریکاول داش نه خبر کوم رو را دغه پیغام د ازادي را دوه ته پریدم چې دغه داشته کې لل می کړل دي او لل می نه کیږي نه چښتنی اجازه کوي پیدا چې اشرف غنی صاحب یا تان راولېږي او په دې داشته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی و کی چې کوچان ډیر ستونزو سره مخ دي. و سلام.
السلام علیکم. ذات بلادی دامن دل سوالی د کندا د ولایت خبر کوم. ایا دا یم کو چان و د تکلیف د ډیر بازار د دښتن کوم په بان سره باندې دا کو چان کوم مرسته وس دا ناور و راز چې د غزار غان نه په دې بس ډیر سره تکلیف دا کو چان چاره و چې خدا فهم.
بله فیضان صاحب د دې شکایت مور دی. بله د دې شکایت مور دی. استاست جواب ورم.
او مادوی دی سردویو نو دی ازارو رونو سرسون جی لری چی در حیپ مورد پانی مونگا پا مرکزی افغانستان کم دی رجیت سرسون جی لرو واقعات دا پور دی دوی ودانی چی طول واقعان آغا سرسون جی لی کری دی چی مونگا سر لاسو گریوانیو البته دې لپاره خپل رئیس د دولت یو نیک نیت لري او خو حکومت ورکړي دي تر څو پرې په دې مور باندې کار وکړو. د دې څلور د سیمو سپېڅلي پورې د ځای خلکو د کوچان ترمنځ د ستونزې حل کړو. بیا هم د تزوینو مسله ده، تزوینو بیا د زراعت او مالداري د وزارت مربوط دي. ولې ما تاسو ته خبرې کړې تزوینو باید دوی هم له غاصبینو نه د وزارت داخلي په مرسته او خپله رئیس د جمهور په مرسته باندې خلاص کړي او د اشیا کولو لپاره د زراعت وزارت مسؤلیت لري. نو موږ خو هم حکومت ادارې کار مو سره کړی ده، خو بیا هم موږ خپل د یو رئیس ساتنې زه هم ورنه راځي نه ما چې دا ستونزه رښتیا هم ډېره جدي ده. ولې کار مو سره کړی انشاءالله ډېر زر به نتیجه ورکړي.
بله، بیا هم د زابل ولایت څخه یو بل اوریدونکی دی.
عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ د راکیټ خبره کوم. کوچیان دا هیله لرو چې موږ مالونه د پکتیا ناروغي د لاس ډېر مسؤولو موږ ته د منلو وړ د رسۍ واکسین د رسۍ واکسین موږ ته د منلو وړ دی. موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېناستو. موږ ته د کندهار حیواني ډاکتران وویل اوس واکسین دی تر وروستۍ اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکۍ واکسین سم د امتحان وړ نه ده. نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شي دا ورته موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه وروستۍ واکسین چې د پیسو په لاره کې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي نه راوړي. څوک دا تجاران یې راوړي، څوک دا څرنګه حساب دی. او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د انبارو د دې شیانو کومک کېږي. زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي. موږ دا هیله د ټولو مشرانو څخه کوو چې زموږ سره دا کومک وکړي. السلام.
فیضان صاحب، د دوی مشکل د واکسین په برخه کې و؟
هو، رښتیا هم د پتیرو کلونو کې دی واکسین سره موږ ډېر او په لوم ما درته کې زابل کې ما خپل د مالداری رئیس سره خبرې وکړې. هغوی مونږ ویلې چې مونږ تقریبا د طاعون یو مرض دی، هغه طاعون مرض لپاره مونږ یو وړیا 1000 مالونو ته واکسین ورکړې. بیا موږ له 1000 ته ورته خپل اخر ما ورته دا ولې په دې چې بدبختانه دومره خبر به وکړم. کله کله ادارې که نړیوالې ادارې وي او که وزارت وي دوی تر یو حده پورې واکسین لري او خلکو ته ورلېږي. ولې متاسفانه په لاره کې خلک د امنیت له وجې نه نور کسالت او تبلې له وجې نه خپل اصلي خلک ته نه رسي. او دویم قدم کې د واکسینو وخت تیر وي یا واکسین په خپل یو حرارت درجې کې ساتل کېږي. هغه حرارت درجې نه وي صحیح کنټرول شوي، حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچیانې په پیسو باندې اخلي د هغې هم اکوالیټي دومره نه وي چې کوچیانو مالداري د واکسینو په حساب باندې صحتمند واوسېږي. نو زه هم د دې خبرې تاییدوم او بیا هم دا وایم چې د مالداري یو لوی ریاست ده چې په دې کې مونږ واکسین د دې وسیلې لپاره د مالداري د واده په دې سرځایونه ټول د دوی مربوط دي. د زراعت وزارت زه هم د همدې لارې نه غږ ورباندې کوم. د زراعت وزیر صاحب او د مالداري ریاست ته د واکسینو مسؤول همدارنګه د سرځایونو مسؤول چې یا لطفا د کوچیانو غم دې وکړي که نه چې خوړلی بیا د دوی دا ټول مسؤلیتونه رسما مونږ ته راوسپاري چې مونږ د کوچیانو غم.
بله، یو بل اوریدونکو ته ورځو خپل ستونزه راته وایي.
سلام علیکم. خیر جوړه کوم ته به برک ته نه پښیمه کې راځي د پاکستان حکومت ډېر غوډه نه جای زره سره کوي. کاتم نه پرېږي د اسپانیا ته په افغانستان شپه په پاکستان اوس له تخته تنسو سره ولاړ یو مالونه وڅکي چې سترګ شو افغانستان اشرف غنی تم غدا خبر رشی جزلره تبدیږي و یو د موږ جنا پښتانه وای کی موږ د افغانستان د خبري د بل دولت نه یو. سلام علیکم. ډیر په خانه د شغوارو
فزن صاحب دې شکایت یاد دې ستونزې په دوام زم غوړم دا پښتمه چې د هغه کوچانو سره لکه چې دغه اوریدونکو ویل چې دوی د کرشي ها خواته دي هغه هم کله کله افغانستان تر ځینو ده د افغانستان د کوچانو پر ستونزو نو اضافه کوي.
نو پاکستان کې لیکه په افغانستان کې د دوار د افغانستان کوچان دي اکثر ټول افغانان دي. متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې د دواړو ګاونډي هېوادونو خرابې شي لکه مخکې خراب شوي بندرونه بند شي بندرونو کې بیا د تاریخ په اوږدو کې کوچیان نه وو بند. ولې په تېر ځینې کې زمونږ کوچیان بند کړل او ډیر مالداری د موږ میګه وزیر خواته پاکستان د سرحد اخواته د ډیورن لین اخواته د ډیورن لین د خاتم باز خلک تاسو نو دا ډیر زیات یو جنجال موږ ته جوړ نو دا یو غو جنجال دی موږ دواړه طرفونه د ډیورن لین موږ ته کوچان دی او د موږ ته څنګه وخت ما خدمت کیږي دا خدمت ورته کوو ولې تاسو په نه یو خبره تر اوسه پورې ډیر زیات نه دواځي د سید زدي کوچان عمومي رئیس هم د دې کې شک نشته چې نور د سلاسو ته کار کوم کوچان دي د ماغه غواوي ولې موږ ته خدمات خدمات د نورې ادارو مربوط دي یا به د خدمات ما مربوطي کې چې زموږ سره ټولر مو کوچان او تر پرستګي وکم او زه هم هنګي کوم ولې هم هنګي په افغانستان کې ډیر زیات نتیجه نه ورکړي لکه مالداري مالداري کې څنګه مسلې دي باید د موږ مربوط وي دا د وزارت زراعت پر څنځای د مالداري د واکسین د کنور استوز دي د اكو دي او موږ رسمن هیڅ رقم په تلای په کینل او چې په موږ پکو یې اته څنګه لري مارې کې کوی یو په دې روکه به ځم سره نو متاسفانه دي کوچانو په دې هغه کې یو څه اندازه پوری پدې او هغه کې واحدونو دي ورګانونو کې څه مشکل څه څنګه تاسو کوشش وکړو چې د خپل ټول کوچانو لپاره حل وکړو په نظر موجود ده او وخت دې ریاست هم ان شاء الله دې ډیر زیات سره یو ځرګټ پیدا کړی دا چې د خلکو نه د کوچانو د حق کنه.
بله فیضان صاحب، یو پښتنه بل زه غواړم کوم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمیر کوچانو سره
دا هم زه خبر به تخمینا وکم چې موږ کوم ارقام لرو او موږ کوم تاریخي غندرو سندونه لرو نو موږ د شپږ میلیونو کوچانو او هغه کلیم کو یا موږ د ایدال چې په افغانستان کې شپږ میلیونو کوچان ټول کې هغه کوي کوچان دي موسمي کوچان کې او ګوري کوچان دي ترې ډول کوچان لرو نو دا ترې ډول چې موږ تاسو ته په تقریبا شپږ میلیونو.
بله دغه شپږ میلیونو وګړو طبعا یوازې د مالداری برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري، دوی د پوهنې برخې ته ضرورت لري، دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري. په دغو برخو کې د دوی ستونزې تاسې څنګه وینئ؟ څومره جدي دي دغه ستونزې؟
د
روغتیا
خبرې د مالداری ستونزو باندې پوهه کېدلو چې صحت ستونزې ډېرې زیاتې دي وه او موږ به ریالي سلوتي د جرالات پاپ چې موږ کوم وخت وجود مو سیاستنه مو ښه وخت ته څو پورې دیونه یو کال چې به د کوچان د صحت مسلته موږ پورې وکړل شي کوشش کوو چې د مالی وزارت او نورو ډونرانو په پیسو وسو د کوچان صحت لپاره موږ رسیدګي وکړو تر اوسه په دې ته هم ډیر زیات د صحت خراب او څه وخت په لاره نه ښه تعلیم باندې چې هم همدار کم په څنګه وجود لري کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې د سفر کولو په کوچان دوی ځون کې دا په دې مکاتب کې نه ده نو اوس خوش پښتانه تقریبا شپږ لسې چې د کوچان د ریاست په توګه کې د کار کې چې په دې کې ډول یې موږ لرو او یو باندې تقریبا کار ختم ده نو هیڅ څه به نه ویني چې په کار کې او دا درې نور لې ان شاء الله تر ونه کار پورې موږ مکمل کړو چې دا موږ د کوچان پر ریاست په توګه کې د تعلیم لپاره کار کوو د مالی وزارت هم یو څاګې چې ورته لري او فازي متوسطې او ابتدایي مکتبونه لري ولې دا په نش حساب دي چې څاګې ملونه او تلو د لهتون او حتی د ریسوالیا یا پنځه یو د سوالو کې د کوچانو ستون وجود لري ولې مکاتب ډېر زیات کم دي همدار کم ته د څور مسلې لري د ټیک چې ټول مسلې لري چې افغانستان او پاکستان د کوچان کې پېټ مکان چې د دې اسکان ورته چې هغه هم تر اوسه پورې هغه مسله یې ټول اتمه شي رواندازې پورې خلاصې د خو بیا هم پاتې ده. په مجموع کې به دومره وایم چې کوچان ډېر زیات ضروري دي او ډېر صاد لحاظ باندې پاتې دي چې ته دولت ورته توجه نه کوي کوچان د ډېر زیات نه امید نه هلي شي او ممکن چې د دولت سره همکاري هم ډېر زیاتونه لري او چې ته ورته توجه شي نو دا به د افغانستان د اقتصاد سیاست او اصول لپاره یو فرصت وي او دا
د افغانستان د کوچانو چارو د سمبالولو د خپلواکي درې مشر دلاور فیضانو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دوستانو که قلم او کاغذ در سره وینو د خبرونی پروسی برخه کیده ازادي رادیو د پیغام سپتون کی دستکش میره در سره ولیکي بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکي ازادي رادیو تر چارواکو رسوي ستاسو له مخکنیو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په ترتیب کې مرسته سره کوي تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
خونه دا دوران چاری سمول بغوړی دا زار شکنا آئے زبت پاتا یا زار شکنا زبط پاتا یا کسر شکنا او زبط پاتا یا کسر شکنا